سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوې د مشالې ډو په یو بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم په دې غړې پاولې نیمای کې درته ریپورتونه لرو چې د سر ریپورتونه په کراچۍ کې د پښتنو احتجاج دی د بورډ بازار په کاروبار باندې اغیز یا د اسناد لرونکو افغانانو د ویری پاړه ریپورت او د دې ترڅنګ په د کوټې په لوی روغتون سیول هسپتال کې د کانګو ناروغي لګیدلې ده چې ورځخه ډاکټر مرسو دی نو ریپورتونه به وي او په فایل کې خبرونه په کراچی کې د پاکستان قبایل مومن په نوم ډلې د مظاهرې لاري تور پورې کړي چې پولیس په سند صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي او د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستيال سره ملاقات کړي او ورځخه غوښتي دي چې د هرات زلزله ځپلو له پاکستانه د ورستلیدونکو کسان سره دي مرستي ته دوام ورکړي او د ایران چارواکو د نومبر په 15 د دیوا دستر مذهبي مشر او د تهران د ملاتړ فلسطینی حماس ډلې د سیاسي مشر ترمنځ د ملاقات تصدیق کړي دي او سم د خبرونو تفصیل په کراچی کې د پاکستان قبایل مومنت په نوم ډلې د مظاهرې لاري تور پورې کړي چې پولیس په سند صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي پرون د کراچی پریس کلب مخې ته یو شمېر پښتنو د پولیسو پر ضد شعارونه ورکړل د مظاهرې یو مخکښ محمد داود مشالېډو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړي چې په سند صوبه کې پولیس د پاکستان شناختی کارت لرونکو پښتانه د بی اسناد افغانانو په نوم نیسي
پولیس دموش پختنو سره کاغه دی باجوړی کاغه دی پټی کاغه دی پیخوري کاغه افریدی کاغه چکزای کاغه کاکړی لېغو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده چې شپې 2 بجې کورو تننوزی کسان راپورته کوي الکه هغه خپل شاتی کارو ښکارا کی او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کی
د سند پولیسو د جنو پښتنو لخوا پولیسو د دغو تورونو په اړه په سمدستي توګه څرګندې دی ویلي البته د نومبر پر څلورمه د کراچي پولیسو مشر خادم حسین رند په دې اړه د خبريالانو د یو پښتنې په جواب کې دغه سي تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې هغه بهرنیان نسی چې اسناد نه لري د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان وایي چې د کوټي سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر وژل شوی او درې نور روغتي حالت نازک دي د سازمان مشر ډاکټر عارف مسخیل نن مشالې ډول چې دوی ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته ناروغ سیول هسپتال ته ورل شوی او د علاج کولو پر مهال وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګید او هغه ورڅخه مرسو د نوموړي په خبره لدی ورسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس سلامتونه ښکارول او دا محل پر ناروغي اخته د درې ډاکټرانو روغتي حالت نازک دی او د علاج لپاره کراچي اغا خان هسپتال ته وړل شوی دی حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره په روغتون کې یو وارد ځنګړی کړی دی د روغتي چارواکي وایي چې شش کال په ټوله صبح کې د کانګو وایرس لوجي شپالس کسان وړل شوی دی پولیس وایي د خبر پښتونخوا په لکې مروت ضلعه کې د لاسي بم حمله کې د یوې کورنۍ دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي د لکې مروت پولیس وایاند شاید حمید نن مشالې ډول چې پرون د اوژاګۍ په سیمه کې ځینو کسانو په پټي کې کار کوونکو یوې کورنۍ باندې لاسي بم وغورځولې د ده په خبره په دې کې د یوې کورنۍ دوه کسان ووژل شو او درې زخمیان شو وژل شوي او زخمیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي د پولیسو ویان زیاتوي چې د حمله علت شخصي دښمنه ده د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستيال مارکوس پوتسل څخه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو له پاکستانه د ورسنیدونکو کسانو سره د مرستو ته دوام ورکړي د کرزي دفتر پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار وکړ طالبانو د نړیوالو لغښتونو سره نجونو له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کار منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولې دي په هرات کې د اکتوبر په 15مه او وروسته په سو زلزلو کې د ملګرو ملتونو په وینا لس تر لږه 1500 کسان وژل شوي او څه د پاسه 2000 ټپیان شوي ول د زلزلو له امله په سلګونه زره کسان بې کوره شوي هم ول د ایران چارواکو د نومبر په 15مه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او د تهران د ملاتړي فلسطینی حماس ډلي د سیاسي مشر ترمنځ په دې نږدې وروستیو کې په تهران کې د ملاقات تصدیق کړی دی. له دې سره د حماس ډلي هغه څرګندونې تایید شوې چې یوه ورځ وړاندې د نومبر په 14مه یې کړې وې. د ایراني مشر له اسماعیل هنیه سره د لیدنه داسې وخت شوي چې د اسرائیل د ځوابي حملو په نتیجه کې د حماس تر کنټرول لاندې غزه ټانګه کې تشدد زیات شوی. حماس ډلي د اکتوبر په 1مه په اسرائیل کې دننه بریدونه کړي ول. اور اسے خبر دا چھتے کرکٹ پنزوست اورونو نڑیوال جام سیالوی کی نن سرلنکا و بنگلدیش سر مخامخی چھتے غلوبا دا نوی ڈیلی لوبغالی کی دا پیشور پر وقت دا ماشون پریونیما و دا کابل پر ماسپښین یوه بجه پیلی شي. تر دې وړاندې پرون هندي لوبډلی جنوبی افریقا ته په 243 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. له پاکستان د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د استول لړۍ نن هم روانه ده. خو په سین سوک کې میش پښتانه تور پورې کوي چې د افغانانو په نوم د پاکستان پښتانه نیول کیږي. د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ پرون په کراچۍ کې په دې اړه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان شناخت کارت لرونکي پښتانه دي نه ځورول کیږي او له بیا اسناد افغانان سره دي هم سم چلند وسی. حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویل. البته دوه ورځې وړاندې د کراچۍ د پولیسو مشر خادم حسین رین دغه ستورونه رد کړي ول او ویلي وو چې یوازې بیا اسناد افغانان نسی. تفصیل د کراچۍ نیاز علي راکوي.
د نومبر په 15مه په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سن په حکومت یې غږ وکړو چې د بی اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډه په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبه مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکیو په نامه باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز د پاره او هغه ایلیګل ایمیګرنټس د پاره تجاویز ورکړي وو چې خدا را د یغوم سلف ریسپیکټ مې مجرو کوي د انسانیت د پاره چونکې د انساني حقوق دومره وایلنس د پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را د پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس په عمل کې.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیګلو بهر روان دي او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونه کډوال نسی او خپل هیواد ته لیګل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سن صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داوود بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سن په ګڼو سیمو کې عام لکهم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نو موړي تور پورې کړي چې دا عمل د پولیسو او سن نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دي.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذي باجوړي کاغذي پټي کاغذي پیخوري کاغذ افریدي کاغذ چکزي کاغذ کاکړي لېغو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده. به هدا پوری ظلم زیاتې کوي چې شپې 2 بجې کورو ته ننوزي او کورونا کسان راپورته کوي الکه هغه خپل شخصي کارډ او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي بلیک میل کیږي پیسې تیر غواړي چې پیسې نه کیور نو زنانم په موبایل کې کې نه یو ثانیه ته اوسي او به وجه 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو د غیر ملکی یاستي او که پاکستانی یاستي.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ونسی نو ثانی ته بوزي او بیا 3000 روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجودی پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنت د تازه احتجاج او لګولې شوې تورونو په اړه سندې ویلي. خود و ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبريالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهریانو ته له هیواده د وتلو لپاره د اکتوبر تر یو دیرشمې مهلت ورکړی وو او له دغې وروسته یې د کراچۍ تر څنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته لیږل شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
لکه څنګه تاسو د نیازلی په ریپورت کې واورېدل، له پاکستانه د بی اسناده کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او د حکومت په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1,80,000 څخه زیات کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د حکومت دغه اقدام په پاکستان کې هغه افغانان هم ویرولي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې بهر ته نه وسي. د افغانانو تلل او ګڼ بهر ته راوتل کاروباریان هم اغیزمن کړی دي. حکومت وایي چې اسناد لرونکي افغانان نستنوي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د پاکستان حکومت ولومبه نومبر هغه افغان کډوالو ته نیټه کړې وو چې بغیر اسنادو یا په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت وو. د دوی د واپس عمل خو روان دي او حکومت هم د 2 نومبر نه د دوی پر ضد عملیات هم پیل کړی دي. خو اسناد لرونکي او قانوني کډوال هم وایي د ویرې نه بهر نه راوځي، ځکه د پولیس لخوا زورول کیږي او هم د دې په وجه د دوی روزګارونه ډېر اغیزمن شوي دي. بورډ بازار کې د سلویختو کلونو راسې د کاسمیټکس یا د منیارې روزګار کوونکی حاجی ناصر چې قانونی اسناد لري مشال لیډو ته وای چې بورډ بازار په کډوالو آباد وو او اوس یې روزګار ډیر اغیزمن شوی دی.
ما حضور روزګار دوه ډیر پر راغله، نیمه پک زیات پر راغله. موږ پولیس ورا دي په ځابې پیسې موږ کولی کارټون اصل کارټون موږ اخ اخ لږ موږ ماتای د موږ دغه پیژندګار وو. دلته به سهار په جمعه کې اعلان وشو چې بغیر کډ زر دانو باسینو ما کې موږ په 15,000 سودا کوله، اوس په 10,000 زیات نشو کوله. لږ نیم نه پک زیات دې سینا پک کم راغله. خلک ډاری بادار دین رزی او شه موږ راش موږ پولیس دي موږ پولیس ولا بازه به موږ خبر ده غشه ده د ډار رسو د کور نه شي راوته دا بور شه کوندر په غانه آباد ده.
یو بل دکاندار نور ولی چې تعلق یې د جلال آباد سره دی، خود 15 کال راسی په پیښور کې اوسیږي او قانوني اسناد هم لري. وای چې د ویر نه نو دوی له افغان کډوال سودا لروزی او نه دوی د پیښور بهر نور خارونه ده سودا لتللی شي.
بس کار خو مخ کې لکھو خو لکو اس په کې فرق راغله ده ماجوره لګول ډیره او هو ساغ مزه نشته. مخکینی مزه د هفته دوه کیږي بس کاروبار دسې خراب شوی دی و شکر دی اوسم کیږي ټک پوکا خو مخکې لکه ډیر خو مزه نشته. اوس خلک په دې نه راوځي چې بس چا سره کارت نشته دی پولیس والان نیسي او چې چا سره ای و هغه مونږ تشکی بس د دې د وجه نه خلک نه راوځي یریږي.
د افغان کډوالو دغه د واپسې عمل او بیا د بغیر اسنادو کډوالو پر ضد د حکومت لخوا د عملیاتو له وجې د ځایي دکاندارانو روزګارونه هم اغیزمن شوي دي. د باجوړ ضلع حمزالله خان وایي چې بورډ بازار کې پګاړه کوټونه خرڅوي او په ګرمۍ کې میوه دانه. دوی د خپل اغیزمن روزګار په خپل باندې مشال لیډو ته وایي
د خلکو یو وازه ګډه خولا چې دا قابل نه دي نو زمنګ بازارونه پاکستانو د مسافرات زماره پاکستان حکومت ته دا درخواست چې د خلکو سره لګ نرمي وشي او بازار ته څوک نه راځي یا کم چی کورون دا بازار ته نه راځي. بازار روان او وراره زما بلس 15,000 روپو خرڅ کړه اوس ته 2,000 روپو خرڅ میږي د دې چې بازار خراب دا بوټ خوشاله دا خو په دې خلکو آباد دا چې نه یقینو که زمونږ سودا بند او دا بوټ یاد ساته نه بشړي.
خو بیا د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت هم وار په وار دا خبره تکرار کړې چې یوازې هغه کډوالو خلاف با کاروانی کول شي کوم چې اسناد نه لري او په غیر قانوني توګه دلته پراته دي او چا سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی به د چا لخوا هم نشي تنګولې او دلته خپل ژوند کول شي. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل هم دا خبره یو خبری کانفرنس کې کړې وه چې کوم کډوالو سره قانوني اسناد دي دوی به نشي تنګولې او کوم خلک چې واپس ځي نو دوی ته به هر ډول اسانتیا ورکوي او په خوشحالۍ لیږي او د دوی د واپسې لپاره 1,000,000,000 روپۍ فنډ هم منظور کړی دی چې دوی ته به پرې اسانتیا ورکولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
خبرونه کې د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه باندې یو تړنیز ریپورت هم لرو، او د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د زلیخیل لشکر د کړې فیصلې په اړه هم ریپورت شته. په دوه منی مایکی بدرته د مشال مرکه لرو. او چې ورځو بلوچستان ته د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې کانګو وایرس ناروغي خبره شوې ده. د ځوانانو د ځوان ډاکټرانو سازمان وای چې څو ورځې لمخه یو ملګری ډاکټر د کار په محل په کانګو وایرس اخته شو چې ورسته ورزخه مړ شو. د سازمان مشر وای د مال ځینې نور ډاکټران په کانګو وایرس اخته شوي چې علاج روان دی. حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره په روغتون کې یو وارډ ځانګړی کړی دی. د روغتیا چارواکي وای د سش کال په ټولو صوبو کې د کانګو وایرس له وجې 14 کسان مړ شوي دي. تفصیل لایوب ترین اورو.
په کوټه کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سمه نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې را رسیدل دي. یو خو موږ شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټ وو، پارون سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوکه د غو ریزلټ هم ویټډ او پرچاچ پتاکیچ علامات ول دشته په دانوري نه دی. ورته لمخه دا شی دغه سو موږ حکومت سره ډایرکټ مطالبه وکړه چې دا زموږ اتلس کسان چې کم پازیټیو راغیل دي د چاچی پلیټلټس ډاون روان دي، دا باید بای ایر فورن شفټ سي. لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو. موږ دا کسان بای روډ ور سوال په خپل امداد باندې دې کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا یې اچانک سړی خراب وي، انټرنل بلیډینګ شروع سي لهر ځای سره.
د نو مړ په خبره چې څوره زیوړاندې یو ناروغه د کوټه وسول هسپتال ته راوړل شوی و. دغه ناروغ که سخته تبه و او په وارډ کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګند شوه چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس شوی و. په دې ترڅ چې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچي کې د علاج په خاطر ایر امبولینس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمة جنا اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې به د په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آی سی یو و د میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو مکمل طور پر بند کړ، او دا غو ډاکټرز د پاره مو دا پلان کړ چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا غو د پاره به ټیمز یې ټیسټونه وکړي، او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزېټیو دي هغه مو جوړو کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جنا میډیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزي، او چې کوم د نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ وو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا 2 سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا او ټیسټ کړی و. پاکستان صرف 3 کسه چې دی پوزېټیو راغل کانګو وایرس، او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول دی یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي. په دې اړه به غوښتو د کوټ و نامتو کارپو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي، په کې دا نه جوړی وي، ډیر خل داسې دي چې داغه خیال ساتي، داغه تمرداري کوي. دا مریض کچېری وټ خېږي داغه په خپل کې کوم لاړ یا غو شاو خپل لاړ سي، د انسان په سترګه کې په خپل کې لاړ سي، په بازو کې دغه خوشنی خوشنی دغه وی په هوا کې وي، نو هغه کس انسان په سترګو کې او د خپل په ذریعہ د زخم په ذریعہ لاړ سي. کوم د هسپتال عمله چې وي، طبي عمله چې موږ ورته وایو، هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچېر د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي، نو له مریضانو څخه هم او یو لوی انسان څخه بل انسان له زیدا نه جوړی خوريږي او پهلاويږي ورسخه، نو پاره کې دا د ستنې استعمال چې کوم سرنجان استعمال دغه سره ډیر خیال کوي.
بل په لوته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر دی د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپرې د لارې دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک پوینا چې پر روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمیره وشپاړسته رسیدلې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
جنوبی وزیرستان ته زو د پښتون ژغورین غورزنګ دوه غړي وایي چې د جنوبی وزیرستان ځلي خیل مشرانو پر دوی جرمانی شي او د کورونو ډنګولو پریکړه کړې ده. د زیاتوي چې په دې وروستیو کې د احتجاج پر مهال وینا کړې وه چې لوجې مشران خفاسول. مشال رډیو د ځلي خیل مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه سو. تر دې وړاندې هم په نورو قبلي ځلو کې جرګې د خلکو کورونه ډنګ کړي چې باندې د سیمې مدني فعالانو تنقید کړی دی. په دې اړه به ځلي خیل پروند په دې اړه یو ګام اخیستلی خو د رپورټونو له مخې دغه ګام وانه خصصو او وجه معلومه نه ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خیل قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده. ضلع خیل قوم نه کاسیز کمیټي د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر بنې پسه وجه جرمونه لګولې ده. پداغا براکشه شہزاد وزیر مشال ریڈیو تا وویل
پدیر رزه کې پوانا کې سعود وزیرستان جاوید سلطان کیمپ سارا په یو کیلومتر کې په ګورګورا علاقې کې زلیخیل او خوجلخیل قوم پدرانی وصل سارا دزاول ته یو د روکتام د پورا میج احتجاج کړای وو د ونه په بازور کې چې پاکي د وزیرستان ټول سیاسي ګوندینه او پښتون تحفظ مومنت وو ورته چې مو کیم سپیچ کړای وو د یخ په بنیاد باندې چې کیما د زلیخیل نو رکنی کمیټي دو د زموتا 10 لک روپۍ جرمانه لیا د کور مسماری سازو سناو کړی وو. نو دی اعظم ورسکتا چه سو مسلا لشکر غشتای دی ورا دو دی دا ڈیسایڈ کاوی چه دی شهزاد کور نشتا دمران کی و دی ویسا پورا انتظام یا لیا حکومت دی دغ غیر قانونی اقدامات دی کنٹرول کول دی پورا ایس گردار ها ندا یادا کردی. نو دی دغ کمیتای دی وف فرد خلاب و نو دی دغ چه کیم آغا خلق دای چه آغا مسلا خلق را جمع کاوی و نو دی 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 یخ مسلا لشکر خلاب دی ویسا پورا ایس اقدام ها ندا شوی.
دی اعظم ورسک اوسیدین کای محمد رحمان ویای چې د ضلع خیل قومي لشکر اوالی په انګورا ډاشه کور ورډنګ کړای وو. ویس په اعظم ورسک سیمه کې شه د دوی کورونو ډنګولو پریکړه یې کړې ده.
انګورا د حکیم زکاوا د ملي اعلان شي چې کما کوم ضلع خیل نه نا ورکړل تاسو ور دي نش کورې نه مو سمار کړل پکې ټرمینل څخه جوړې ده. په هغه باندې کوم ضلع خیل روغه د نش کورې نه مو سمار کړل چې د خپل کوټې نه واسې نه دی اړوري عدالت آئین قانون کې نه دی پایار جامع کړه د دوا در کول اشلا هغه یې پایار وس په دې د شروع غلای دا دې په دام دې نش کار نه سوال اشکار وې چې یو کورې در کا مو سمار کړی دی. په انګورا دا کې بیا کما شازا ورسک سرا غوړه د تیاری
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحادیو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کښې د لشکر کشۍ او جرمونې لګولې پریکړو په براکښې مشال ریډیو ته ویایي
غونډې سیاسي پاټۍ میز میټینګ وکړو چې دلته په 2018 کې چې کله فاټا زم شوا د پاکستان د آئین اساس جوړ شوي خو چونکې ویلته په قومي لیول باندې لشکر په غیر باندې یلته غیر آئینی غیر قانوني اقدامات کیږي چې په هغه کې کوټینا هړانګیږي پاکې جرمونه هوا کیږي. د 2018 نه د 2024 سټارټ کیږي نو تر وسه پورا میشتا جج ندار غلای تر وسه پورا پټوار سیستم میشتا ندار غلای د وسه پورا رینیو ډیپارټمنټ میشتا ندار غلای خو دا تا چې کیما خلاور کړی دو داری سفیه داری او سیول انتظامیا او حکومت ور کړی دو چې اغا ډیپارټمنټ نروري نو د پاکستان په آئین کې میشدایي چې دلته غیر آئینی غیر قانوني غیر جمهوری چې کیم اقدامات کیږي د دغه روکتام دا وشي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنے جرمونہ لگاولے او دے اعظم ورسک اسی دن کی محمد رحمان کور رنگاولے پریکڑے کاولے پبراکش مشال ریڈیو دے ضلع خیل نہ کسیزے کمیٹی غڑیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خوا غوی سرا رابطہ ون نشولا مشال ریڈیو چے دے ضلع خیل لشکر پبراکش دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
دا لشکر کشی اس قانونی اور رواجی حیثیت نہ لری چا خلاف ہم دیو ایکشن کی او سم کی نو دا خلاف بمنگ ایکشن کو او فی الحال من پولیس ہائی الٹ کری دی او زے فزے نہ کیم لگو لی دی او دے خبر تے من کی کہ دا سدا چے دعا کس مخلق تے یو د زلی خل قوم مشران دی او یو د نہ کسی ز کمیٹی دا نو د نہ کسی ز کمیٹی دا حکومت پر نظر کی حس حیثیت نشتا البتہ قومی مشران چے کم دی دا وی سر من ہری خبر تے تیارو تر سو پوری سدا خبر دا چے ٹھانک تا دل تر دل تراش نو فائنل
سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گندنو اتحاد مشرانو مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا پی ضلع کشی پوزی او د مقامی انتظامیات چارواکیو د لشکر کشی پا ذریعہ د خلکو کورونا رنگاول او مقامی خلک جرمنا کول مخنیوائی زر و نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او سم یو بل رپورٹ ترازو پاکستان کی پتیرو درو روزو کی پوسوال بردون کی یوش میں رمنتی سرتیر او لسی وگڑی وجل سوی دی دا پدا سیال کی دا چی انتخاباتی کمپین دا ٹولٹا کن لپارا او بخشی دا پدا سیال کی دا چی انتخاباتی کمیشن دا ٹولٹا کن لپارا نیٹا اعلان کرده او سیاسی گندونا د انتخابی کمپین پیلولو تیاری کوي په تیرو دوو عامو انتخاباتو کې وسول طالبانو په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونو په نشه کړي ول او د هغوی کمپاین له خنډ سره مخامخ کړي وو پخواني ټاکنو ته پکتو تازه بریدونو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو بیا اندیشمن کړي دي په دې اړه منور شاه رپورت جوړ کړی دی
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وای د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سیکرټر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپل اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي
دا موږ وخت نه مخکې نا کړې وه چې موږ د وخت کې قبایلي سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټې کې هم د انتخابي مهم په واره باندې پریشان یو تاسو موږ ته باجوړ کې زموږ د ډېر لوی پروګرام کې واقع اوسو او 70-80 کسان شهیدان شوي دي دا سه نوې علاقو کې لکې مرد کې پرونو شو ولز گوادر کې اوسو نور جنو کې اوانی دا وانه نو په دې حوالہ باندې حکومت با د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی وو د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزی نقطه وي نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي
امن خبره خو څه کم کوي دا خو یو مذهبي سکالر کوي هغه تم خطر ده دا که یو صحافی کوي نو هغه تم خطر ده دا زمونږ بیانیه ده زمونږ منشور دی امن ځکه چې امن خو ژوند دی او موږ د خپل ژوند لپاره سیاست کوو په دې خاوره کې بیا بس په دغه لیست کې موږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو
بیانی حال کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی وای په کار د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو موقع ورکړل شي
2018 کې هم یو داسې الیکشن موږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتو چې تیری چیرې چاته اجازه ته چاته نه دی چاته د جلسو اجازه چاته نشته نن که پرست یو جماعت سپیس واړی د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوي گزار کیږي
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی صاحبزاده سبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو کارکونکو او عام ولستا تحفظ ورکړي
تر کله غړی پی کی کدا د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند خلاف یا د عوامي نشل پاتې خلاف پماجی کې شوې دي نو موږ داغه غندنه کوو
او کدا سے قسم زمنگا د پاکستان تحریک انصاف پہ الیکشن کی د گٹ نیول دا پارا دا سے قسم حد استعمالی کی نمنگ دوائی چې دا به مت نور انتشار سره مخامخ کی
په دې لړکه بو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو لنگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه محمد ورته واستول خدا غله خوا جواب را نغې بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بے پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقع ورکول کیږي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدلې او زه خبرونه لنډیز دراورو ځکه چې لسنی بجې سوي دي او بیا به اونې خبرونه د مشال مرکه دراورو. په کراچی کې د پاکستان قبایل مومنت په نوم ډلې د مظاهرې لاري تور پورې کړې چې پولیس په سین صبح کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه ځوروي. دوی پرون په دیاله په کراچی پریس کلب کې مظاهره کړې وه. بلخوا بیا د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان مشر وایي چې د کوټي سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی او درې نورو روغتیايي حالت نازک دی. ډاکټر عارف مسخیل نن مشال ډیټول چې دوی ورځې لمخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ چې ول هسپتال ته وړل شوی او د علاج پر مهال وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېدی او هغه ورزخه مړ شو. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په لیکه مروت ضلع کې د لاسي بم حمله کې د یبې کورنۍ دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. دا پېښه پرون شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتل سره ملاقات کړی دی او ورځخه غوښتي دي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو له پاکستان څخه د ورسنیدونکو کسانو سره مرستو ته دوام ورکړي او د ایران چارواکو د نومبر 15 د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او د تهران د ملاتړي فلسطینی حماس ډلې د سیاسي مشر ترمن په دې نږدې وروستیو کې په تهران کې د ملاقات تصدیق کړی دی. دا د خبرونو لنډیز او سمونې خبرونه د مشال مرکه دراورو چې پکې نن خبريال او لیکوال شمس مومند میلمه دی. نوموړي په نوې مجلسیزه کې صحافت پیل کړی وو. شمس مومند او کتابونه لیکلي دي او د دې وروستي کتاب د خبر د خبر پښتونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. راځي سی ګولایاس له د سره کړي مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمدې. شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډېر کم خبر دي نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمه کمی سیمه سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
تاسو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیره خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پني غزه خپل پیژنګلو کوم څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی. نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکغون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکغون پرایمری سکول او بیا په یکغون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې مې اولو کو بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشالې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې خبر
پختنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لمړی غدا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وکنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار باندې ځکه نه وو، دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو ته اړه دا پته نه و چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکړي، سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغه هم نه کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو، او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویل بلکې په سونو بزرګونو د هغه شاګردانو خلکو ته به خوده، نو د هغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا، تعلیم وایا، چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان دي. نو هم دا وجه و چې زه اول د خپل یو تر زوی چې هغه په ټن کې انجینر و، دا په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینرینګ ته، حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو نو ما انجینرینګ هم کوه، په غیر ته نوکری هم ملو شله، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره، نو لہذا هغه چوزنه مې برته پرې خو دل نه مې انجینرینګ سره تور سو نه مې غو نوکری سره تور سو ولا، او خپل صحافت او ادب طرف ته
دا 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 خبر مې مده تکول چې یو الیکٹرک انجینئر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې په دغه الیکٹریکل انجینئرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ما چې کوم دغه انجینئرینګ پڑھی کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو، خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو، نو پاره کې صحافیان هم او شاعران او ادیبان هم، نو زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم پس بیا ټول به راغوي سره وا، او ما کلته دغه ناسته او دغه برکت چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه په کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټینګ نه کوي او یاد نه منګار نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړی و. نور لسوا او پنځه نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، دغه په اوکسا وهلو باندې او دغه په راپارولو باندې، نو اولنې کالم په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلې و، دغه وروستو بیا چې دنو صحافت شروع شو به حیثیت د ډیسټریکټ کرسپانډنټ، او وروستو ورپسې بیا چې دنو په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا پیښور ته هم چې دنو را منتقل شوم، او په پیښور کې مشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصرې هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې بي په میدان کې بي که د سوشل هغه بي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کی، دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده. د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی، او د مومن قوم او دغه تاریخ او شجره یو د ډیر زیات تفصیلي معلومات.
او دا 2011 کال کې تاسو چاپ کړو دا مومن قبایل؟
او د مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو، د ایډیشن یو تی، او د دویم ایډیشن په رسم کې چاپ شو، درېم ایډیشن په شپاړسم کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوې ده، او بس ما اوس په پی ډی اف باندې چولې ده، واړه چې خلک نه فائدہ واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی، هم د سه هم په انلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خوښي، او چون کې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی، سیوا زما د غلیکنه، نو یو دغه ډیر اهم دی. دویم چې کله د انزمام شو د قبایلی سیمې، ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی وو په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه راوخستل او هغه مې انزمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی، چې پای کې د ټول حالات دي، چې تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کم چا سکردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه غنم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو ان شاء الله دا به نور ټول کتابونه تماته په دی وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی سره شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره اواز اوچت کړی شي او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمس مون صاحب په همدې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړک شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمدې یو ورک شاند مالو د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب د مینا مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي. ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه. ګلیا صاحب بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زه غنم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی. زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا کوم دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پرېغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي. نو په دې چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې وایم نو یما چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما. نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی زما شاعري په پښتو کې ما کړی دا ما سره سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلي دي خو د صحافت کې دا غیر پاره مې د اردو لار خو هکړی دا او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو ډیر ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم کم هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبره هم پکې کړی خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله ګرا غونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیره مهرباني. اصل کې دا لري چې کډرو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي داغه موږ استعمال څنګه کوو داغه موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوه دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه داغه استعمال پکار دي دویم ترین دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زین راکړي دي کم کم زمونږ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي داغه په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو په دې کې باقاعده سفارښت شته په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا منګ ته اجازه را کوي خو حکومت یا د غوښ ادارې منګ ته اجازه نه را کوي
خودی کی شزمان صاحب تاسو خبر خبره یاد ساتي تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو
ګل صاحب بیچ هر څه کړی دي دا ټول تفصيلات زما په دې کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه هم لیکلم دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په اوهده باندې څومره ټایم پاتې کیدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هر شی زونه دي چې هغه نه دي شي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې داغې پوځ لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چې را کومراټ چې دینه یو ډېر بهترین شعر خپل ټوټر باندې به ټویټو کو چر او کومراټ څه چیرې خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه داغه لپاره آیا تار کومراټ د لپاره روډ ساس کړي دی چې هغه په سفر کولی شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباہي شروع کوم په تیزه سره چې په درې کال په کې 15 شپه ته هوټل جوړ شو لیک ځنګل کټکیږي او هوټل جوړیږي او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته زه په تیر درې کال کې تقریبا درې ځل چې د کومراټ ته تللی ما او چې هر ځل زمونږ افسوس کوم چې رب زر اعظم نو بیا به څنګه چلی لګه نو دا هغه خبرې دي چې دا سره په خبرو باندې نه کیږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول لغټ خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غی پبلسټی کول یا خلک راغوندل او راغختل دا د وفاقي حکومت کاری خو له بده مرغه چونکه ټوریزم اتیا فیصد چې د پاکستان دا په پښتونخوا کې دي په نور ملک کې نشته لہذا زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغازي مواره په انداز کې نه دی پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي او ورسره د دین علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه څه بډینګ نه دی شوی موږ سره ديارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دي په دې ډول چې صرف په دوه زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې هغه روزي او یوول زینو زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړه دا د اوبو خبره مکلله د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پسې تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هرڅه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه مخکې ما په دې خپل کتاب کوم د تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ کای کاغان نارنده په ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات دسه مقامات دي چې هغه تا سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کوم چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې د سیلګری کم دي نو پای کې په قبایلی سیمو کې هم ډیر ځای نشته لري خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلي کلايا د خیبر او د تیرا پوری کوم دا شان تته ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه پوری کته غلام خان تلار شي جی خاصه زینه د سیلګری زینه د زمون پټولو قبایلی سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګری زینه یعنی خاصه پاره کې وبګانی دی سندونه دی رودونه دی چینی دی زنګلونه دی بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي زینه هم پکې شته تاسو تورخم بارډر او لندې کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقې کې دی عمده شانتي او مطلب دا دی چې ټیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلول ټیمونه الریډي د هایډل پاور سټیشنې د قبایلی علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې مدنیات چې زمونږ کم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی خپل ورځ د وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا هی ډیګینګ شروع شوه دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولې دی نو دا هغه جنوب چې دلته صرف امن او امان لکه شانتي راشي او حکومت توجه ورکي سرویګانی وکي او نړۍ چې دی راوبلی نو نه صرف خایست دی علاقې خرسي دی شي دا ور سره ترقی هم کولای شي بلکې د دې علاقې مدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاني سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو
چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولې شي.
بالکل، څنګه شب سمون ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پختونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتي زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو، خو یو بولښن د مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرمه.
امیر ستو شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړې، تاسو چې دومره وسایل ارسرشته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیر زبدایون د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کم سوچ او فکر باندې شو، نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوې، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ونته د انزمام حامیانو او الیکشنتی د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل، یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې کینی رسنګ انزام کوشي، نو بعد دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي، نو تاسو کوم ممکن نه و. خو الیکشنتی په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي، او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي، نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیز شوی وي. بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، اوی زه کدا خبرو کوم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي، خدای یو حقیقت دی چې غوی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمنګ معیشت زمنګ سیاسي ادم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته چې سمره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دغه هغه په کې به مونږ ته د شیزو غو لا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغوی بالکل په دیاډو سره او پیدل نه چې هغوی څه وکړي د لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو، وفاق حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټه جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د لپاره کار کوي، ایم ایس ټی مینګ وکړي، گورنر صاحب بل کمیټه جوړ کړل، او وزیر اعلی صاحب درې کمیټه جوړ کړل. اوس ته ماته دا وایې چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې، او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو سرور کال تیر شو او پیزو کسان له بدغې نمونه هم نه ورځي چې کومه کمیټه نه دوی جوړ کړې، دغه مقصد څه او په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل، هغوی کې مایوسي هم شته، خفګان هم شته. درېمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سن سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو له مان رسته شوی یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شولې، او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې ترشحاتي کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي، او مسلې هم له موږ سره پرتی
دي
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي، خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس اغه پرورو ورته دغه ور رسیدي او کنه؟ عام ولس خبره
زبدوی ما ګلایاسب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسب مشرکې کردار دي یا نظر دي، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلی کې نظر غونېږي. ترقی چې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي،
د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبد امرغه چونکی د پی ٹی ای حکومت راغی او وی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 550 صفو ډاکومنټس چون هغه یو قسم د ډسبین ته ورځو پاره عمل نه شو نو دا وجه دا چې دغه ترقې پروسس پاغه انداز کې مخ پوران دی لاندې اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملای کې هم ملو شوې ده په لوکل باډي انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورتحال څخه نه روان نو دغه صورتحال د قبایلي علاقې هم دي نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ لپاره خو د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو پسنګ دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پلونډي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري په کاردار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو لپاره په روایاتو باندې هم او لږ شانتې دغه خلکو په مزاج باندې یار چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي او دریم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزه سره دلته انفراستراکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسيټیانې کالجونه نو هغه به دا خلک د مین سټریم کې دوی به خوشحاله وي
دا شمسو مون صاحب د پروګرام د پاشي بي هم دی په اخر کې کوم تداسو دا یو پښتنه هغه کې چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بي اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري نو کوم وګورو په قبایلی سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجه ورکړي
دا خو د ملکونو په ساده باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د سلویختو پنځو سلویختو کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلو چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو به ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ملکونو ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو سلویخ کالا سلویخ لکه خلکو ته چې دغه سینا فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې لزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړی دي او چې کله اوس एकदम پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او د دوی محاوره ده چې کله اوس اروچی سې دی ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مش کې دنه دنه د یو لور ټول سره خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دیتلی واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دورس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسه مناسب طریقه نه ده نه عالمی نړۍ بدی ته مونږ پری دی او به خفکی افغانستان به هم خفکی او چې مونږ کوم سلویخ کاله قرب باندې ورکړی دي زمونږ په معیشت سات باندې په سما موشنه تر باندې چې کوم داغي اثرات پریوتلو هغه الډی پریوتلې په کار دا ده چې دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دغه دادا چې ټیک ته افغانستان د خپل وطن دی البته تللو مول په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب تنظیمات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستې وکړي او عالمی نړۍ هم سره مرستې وکړي او دغه دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو ان سی آر باندې زور چول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل سات تلو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمنګ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې د نن نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د غیخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمسو بن صاحب ډیر زیات مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو ډیر زیات مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلانه یو جره مننه تاسو ډیر مننه
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمه یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم
زه غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.